څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې خبره وو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. د سولې په ارتباط د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې هم اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قول اردو په قرارګاه دلیزه حمله شوې او جګړه اوس هم روانه ده. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کرکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قول اردو پر قرارګاه د لیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هم روانه ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، سهار وختي پر دې اډې برید وکړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او نور ګڼ وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت تایید کړی چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلا بند کړي. میوان قول اردو پخوا تر دې په هلمند کې د نړیوالو قواو لویه اډه وه. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر امریکایي او افغان پوځیان مړه او ټپیان کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصر ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسی پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک سیمه یې نیولې ده. د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تېره شپه په دې سیمه کې جګړه وشوه چې په نتیجه کې د ملي اردو نه او د ولسی پاڅون 15 سرتیري مړه او 12 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی په قیصر کې د افغان ځواکونو تلفات تاییدوي، خو وایي دقیق شمیر نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې یو شمیر افغان ځواکونه د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلا بند شوي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیري په سنچرک کې له هغو عملیاتو د راستنېدو پر مهال کلا بند شول چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل. رضایی زیاته کړه چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته امن ځای ته لیږدول شوي، خو په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د هغو راپورونو له مخې چې موږ ترلاسه کړي، یوه برخه د کتار د کډوالو د کمپ خواته روان و چې په لاره کې له دښمن سره مخامخ شوي. اوس مهال په سیمه کې جګړه روانه ده. تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی رارسېدلی، خو نښتې روانې دي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیري اسیران کړي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړي دي. د فاریاب د ولسی پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سلنګ ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته وویل قیصری او ملګرو یې نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل دوی ونیسي پر پولیسو ډزې وکړې، خو وروسته دی ونیول شو. د بهلول په وینا په دې نښته کې چا ته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم استازی دی چې درې میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو، خو نوموړی په دې شرط له بنده خوشې او نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازادی رادیو خبرونه اوري. پاکستان له هند سره د کرکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبر یې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. تمه ده چې اسیر پیلوټ به نن د صدر اعظم عمران خان لخوا د سولې لپاره د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې. ینس ستولتنبرګ پرون د سلواک په کوشیتس ښار کې د ناتو د ختیځې اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل داعش ډله په افغانستان او نورو هیوادونو کې بېلابېل سازمانونه لري، خو هغه زیاته کړه چې ناتو د دې ډلو په ځپلو بریالی وه.
They are going on the ground. They are responsible for terrorist attacks.
داعش پټ فعالیت کوي او د ډیرو تروریستي حملو مسؤلیت منلای. دوی هڅه کوي چې په سوریه، عراق او نور نړۍ کې په نورو بڼو فعالیت وکړي. دوی په نورو هیوادونو کې بیلابیل ډلې او سازمانونه لري. مثلا په افغانستان کې داعش او خراسان څنګه دواړه شته. دا ډله په افریقا او نورو سیمو کې هم فعال ده. دا نو دا د نسلونو مبارزه ده او پای ته نه ده رسېدلې. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناتو ونډه خورا مهمه وه. او امریکا د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $1,000,000 پورې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبرپاڼه کې ویل چې حمزه د القاعده شبکې د مشر په توګه د ظهور په حال کې دی. خبرپاڼه زیاتوي نوموړي پر انټرنیټ په خپرو شویو غږیزو او ویډیویي پیغامونو کې له خپله پلویانو غوښتي دي چې پر امریکا او د هغه پر لویدیځو متحدانو حملې وکړي. پاکستان، افغانستان، سوریه او عراق هغه هیوادونه دي چې ویل کیږي ښایي حمزه بن لادن پکې دیره وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د نننی برید جزئیات درکوو. د خبرونې په دوام به د هم واورئ چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې.
اګه تر هغه ورته تصویب سيتي په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکی بیا بنو د جنگ بهانه طالبانو د پاره هم میوي.
د کندهار امنی قمندان جنرال تادین خان وایي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کړي او په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یوې سولې غوړي بلې نه غوړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غوړي نو د سید تاثیر څنګه نه غوړي.
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ مو د سولې خبرو ته د افغان میرمنو لاندې شنو په دې خبرونه کې خبرو. د راپورونو لمخې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر شورا پوځي اډه نن سهار د 3 بجو شاوخوا طالبانو حمله کړې ده. زموږ خبريال صادق رښتینی د موضوع تعقیب کړی ده. رښتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ جګړه ختمه شوې کله هم وسوال مقاومت کوي؟
مشیبر صاحب تاسو امیدونکو ته سلام. بلې، جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې تیر شپه 3 بجې تر لسو زیات فصلوال چلای هم د کچ میر نری معلوم د هلمند شورا او پاډه کې د 215 ماتل کول اردو باندې حمله کړي. د هلمند یو مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاس حمله کوونکي وژل شوي دي او یو شمېر نور لا هم مقاومت کوي. دغه مقام دغه راست په پیښه کې تر شلو زیات د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو تایید هم کړي. کتم د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله په شا تمبولې، خو دایي سرچینې وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال لا هم مقاومت کوي. دفاع وزارت په سیمه کې د چانیزو عملیاتو خبره کړې ده. دلته د هلمند چارواکي هم دا تاییدوي. البته د مطبوعاتي دفتر مسؤلین دوی وایي چې د حمله کوونکو پر ضد چانیز عملیات روان دي. دا چې وسلوال څرنګه دغه پوځي اډې ته ننوتلي دي، چارواکي په دې اړه لا هم معلومات نه ورکوي، خو ویل کېږي چې وسلوال د کلي اردو د موټرونو په تخنیکي ورکشاپ کې مقاومت کوي او د حملې مسؤلیت د دولت وسوالو مخالفینو منلې دي. وسوالو د وسوالو طالبان ویان قاری صف احمدي ویلي چې زیات شمېر بریدګر دي په زیاتې د ننسوي دي او نښته له هم روانه ده او دوی وایي چې په زیات شمېر بهرني او افغان ځواکونه تمر شو بلاوسي.
صادق رښتینی، مننه. وام اوریدل چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ په شورا پوځي اډه کې لا هم د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال مقاومت کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر 15 کلونو په موده کې ووځي. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د آسټرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړه چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کېږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. د وای کوم بحث چې د دوه په ناسته کې کیږي پریکړه وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 14,000 سرتیرو ترڅنګ 8,600 نور بهرني سرتیري هم میشتي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغه طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو وخت ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړه وروستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تر ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیي، بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو د پاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناټو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې څلور یا 15 کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. دی وایي د دواړو لوریو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په لونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر سرنګوالي هم خبرې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا البته چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده او په دې طرحه کې راغلي دي چې له دریو څخه تر 15 کلونو پورې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان د دوه د سولې د خبرو په ارتباط له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې څرګندونې کړې دي. همدارس د قومندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له جنرال تادین خان سره مرکه کړې.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښې څخه چې پاغه کې ستاسو ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي، لا هم حکومت د دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښو وسوه
دولت ډیره د پرمختګ کړی دی په خپلو په دایران کې د موضوع خپل مختبرو نظام دولت کې مختبري ان شاء الله دشمن معلوم دی دا داخلي کړی منیا کار شروع دی داخل کی چا چا هم کارو سره کړی دا چې دا وکړو ټو پښتنه څوک هم کار سره پاتې شوی داخل څوک نه تایید په نامه ده پنجابیان غلامان او پربند ښکار دي افتخار په دې کې موږ د پنجاب لپاره دا خدمت کړی دی نو راو باندې موږ څه کار شوی دی ان شاء الله نور هم ان شاء الله ترتیب وي
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی خلق لا هم د امنیت په اړه اندیښنې لري تاسو د خلکو دغه اندیښنو ته څه وایئ
هر څوک چې تښتولې دي یا وژلې دي انشاءالله نه څوک یې وژلې نه هغه پاتې شوی دي که څوک تښتولې هغه مې نیولې دي قانون ته یې سپارلې دي د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي سره والي ته روزه معرفي کېږي اوس هم په جنایي په دې کې ډېر ناست شنوې فورهدې معرفي کي انشاءالله مشکل نشته
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روانو مذاکراتو په اړه څه نظر لري آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري
توپیر لري امریکایان په دې کې خپلې په مخه اخیستې ده امریکایان هم د جهان سپر طاقت دي پاکستانیان هم سره ټینګ کړي دي خو دوه کې دوې بخشې په طالب کې یو بخش عیسی ورسول یو بخش افغانان طالبان شت درې غواړي سوله وسي خلک یې نه پرېږدي بیا هم کوشش هڅې کوي چې سولې ته ځنډېږي
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوي افغانستان او نوي نظام یوه برخه سي
افغانان چې د عیسی د تاثیر نه لاندې هغه غواړي نو د عیسی د تاثیر څه لاندې هغه نه غواړي هغه په دغه جنګو کې خپلې کټې مالت کوټه په دې ځای کې خپلې کوټې جوړ کړې هغه جنګ دې دوام ورکوي ژوند کې برابر د جنګ سره ګټ پورته کوي ګټه به جاي
امریکا د وسوال طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي تاسو په کوم شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوي
چې نظام د کوم اردو پلیس ملي امنیت چې د کسبمنې د افغانستان سودانې په کې موږ ته تیار سوې طالب هم ورور دی د افغانستان راځي د نظام ته خدمت کوي د افغانستان ته خدمت کوي اردو د چا د استچاتی نه ملیمنه ته چات هر بخش سیاست کی سیاست دی دیگر چې خپل سیاست دی جوړ کې په مخ کې ولر که نظامی توافق دا وایي چې پلیس اردو ملیمنه ته دی ورته
د شیم په ختمېدو او د هوا په تودېدو سره داسې اټکل کیږي چې د وسلوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړي یو ځل بیا به د تل په څیر د جګړې ډګر ګرم سي تاسو دا اندیښنو ته څومره چمتووالی لري
موږ تیاری لرو سوله وسي خوښه ده چې کنه وسي موږ تیاری نیولې
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي آیا ستاسو دریځ هم همدا دی
پنجاب ته کړه تفارې سي اسماعیل باید هغه ووژل سي
د جنرال عبدالرزاق په هڅو یو شمیر لوړپوري او ټیټپوري وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټ شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړي اوس هم دغه سی یو بهیر ستا کا اړیکې پرې سیوي
یا اړیکې دغه افغانان سره اوس هم ستا
په کومه کچه دي دا
مرکه د رابری فساد
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وویل د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی دی او هیله ده چې د دوحې د سولې خبرې مثبت نتیجه ورکړي بل لور ته د سولې په ارتباط د افغان ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې شایي طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي دوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي د دوی باور دا ده چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څیر وي د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې د ازادي راډیو ته داسې وویل تېره ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر کخو سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیض ډک لیدلوری وجود لري د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع تېره ورځ په کابل کې د لومړۍ مېرمنې په نوښت د هیواد د څلور دېرش ولایتونو نه د څه باندې 3500 ښځو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کړی و د دغه اجماع په پای کې یو پریکړلیک هم صادر شو چې پکې د جګړې لخکې لوړخونو پرته له کوم قید و شرطه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. په دغه پریکړلیک کې ښځو د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل، د موقت حکومت محکومول، په تیرو څو کلونو کې د ښځو د لاسته راوړنو، اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وې چې په دې پریکړلیک کې ورته د ښځو لخوا اشاره شوې ده. د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې په کابل کې خبري ناشته ته ویل خزي نه غوړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسترړونو مامله وشي. د دې په خبره خزي په هیڅ صورت دته چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته دی بیرته په کورونو کې کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړی میرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي خزي باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپل کول شي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي. د دې په خبره ځین نارینه سیاسيون د خزو لپاره د ډاډ وړ نه دي. اغلی یوسف د خزو اجماع ته اشاره کوي چې په هغه کې ځینو سیاسيونو له ګډونه ډډه وکړه.
په تور مثال آقای کشاف دعوت بودم.
دا وایي د بیلګې په ډول د افغانستان د علماو د شورا رئیس ښاغلی کشاف، د مشرانو جرګې رئیس ښاغلی مسلم یار، د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس محمد عمر داودزی، لوی سرنوال او ځینې نور سیاسي مشران چې په ټلویزیونونو کې سری وینو چې اجماع ته بلل شوی و خو دوی ځانونه په تکلیف نه کړل او را نغلل. موږ یوازې دوی ته ګوته نه نیسو، خو طالباني ذهنیت وجود لري. که د افغانستان د پیژندل شوو سیاسيونو ښځې او لورګانې بهر نه راوځي او وایي چې دیموکراسي د سایه لور لپاره خدا او زما د لور لپاره نه نو قضاوت تاسو وکړئ.
سایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست. دیگه قضاوت باشو.
د کومو کسانو نمونه چې اغلی زهره یوسف یاد کړل په دې اړه حکومت تبصره نه ده کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکزی پلاوی غړي حسینه صفای چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل چې د ښځو اړوند هر مسله باید واوریدل شي او وړاندیزونه عملي شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق د خزو حقونو ته قائل دي او د مسکو ناسته چې سمو دوران دي د ځینو سیاسيونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزی کوفي هم ګډون کړی وو. د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به خزو ته هم ونډه ورکړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله. امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی؟ د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه له عصمت څاروانه اور.
د امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنګي مشر د بدلېدو په حال کې دی. نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده. په وروستیو کلونو کې د څو تصویري او صوتي پیغامونو خبره شوي چې په لړ کې حمزه له خپلو پلویانو خوش دي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیځو هدفونو حمله وکوي. دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی.
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شي.
ویل کېږي چې نوموړی 30 کلن دی. د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوي د یوې کارول شوې الوتکې د تښتونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمن صاحب، تاسو مخکې ویل چې حمزه شای اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطا له لور سره یې په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی. ایران ایران ته تک راته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاوره کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال یې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وه او بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمند کا جو سونا سوال ہے تم خلواص خاص طرح پر سماج کے ما بازار کی پوری پارا دی سونا باید وہ سونا دا افغانستان دے خود دی ملی سیاست او دیو وترے دے زدا اجرایا رہے تے سو یعنی شورا سو سدا ولا سمشن سدا وصل رب دور افغانان دے جو سو سلسیو دی دیر سخت آواز دا افغانان تے جو سو کی وکڑ سونا باید وہ کی طالبان سو وستر دا دے سارے باستاز سو سدا طالبان دا بچلو سو وستر دا دے چی افغان حکومت تر خبر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
په نړۍ کې یو شمېر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترس کې مو د هالیوډ د څو تنو ستوریو له تازه هڅې ملالۍ بشیر خبروي.
نوې واده سوی د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام هیمسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څېړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلمی ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یو مشر او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وايي تم لري چې دا وار تر $2,000,000 پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فخرالدین د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شورا په اډه کې جګړه روانه ده. د دا سمس 4 بجې او 3 دقیقې راستولې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خلکو په کورونو کې سنگر نیسي او کله چې هوایي ځواکونه بمباري پرې کوي ملکیان وشل کیږي. له هلمند بیا شته دا خبر لرو چې سردار محمد ارمانی د هلمند له ګرمسیر لیکي چې باران شروع شوی دی. د هوا په ارتباط بشیر حبیب زای له لوګر علی کې د ازر له ولسوالی چې له سهار رئیس سخت واوره وری شي. بشیر احمد پوپل له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د خدای اراده و سوله به ګران افغانستان ته راځي. تازه خان سمسور له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید د هغو افغانانو غم مخري چې په هند کې بند پاتې دي او پروازونه له هند افغانستان ته ځنډول شوي دي. البته تازه خبردار لرو چې آریانا افغان هوایی شرکت د ایران له لارې د هند لور ته پروازونه پیل کړي دي، خو دا الوتنې د دې الوتنو د ټکټ په یو څه ګرانه ده. زرمینه او نظیفه لکلاته د غیوه خبره لیکي چې په خیرواریانو کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوند قول اردو پر قرارګاه د لیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هلته روانه ده. د هلمند ولی ویاند وایي چې افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او یو شمیر نور وسلوال وژلې دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصار ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسي پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک نومې سیمه یې نیولې ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي وو ژغورل شوي دي. 209 شاهین قول اردو وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو محاصره ماته کړه. د فاریاب د ولسي پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د پاکستان حکومت وایي چې له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو یوه برخه پرانیستی دی. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان او بخې د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې. او متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده.
نن په ارکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی غونډه پیل شوې ده او تر دې دمه روانه ده. کابل ته ورځو. واصل وصال موضوع تعقیب کړی ده. وصال صاحب، په دې غونډه کې څه پرمختګ شوی؟
زیاتمن شبر صاحب، په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر څو شپې وړاندې پای ته ورسېد او ممکن په څو دقو کې د رای ورکونې بهیر شي راغلي. ولس د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان به د خپل خوښې نوماند کمشنران ته رای ورکوي او په پایله کې به څوارلس تنه ټاکل کېږي. دلته د دې تر څنګ چې دغه نوماند کمشنرانو خپل پروګرامونه وړاندې کړل، په زمن کې بحثونه هم راپورته شول چې لا هم دغه بحثونه دوام لري په ځینو نورو بېلابېلو مسایلو باندې. د کمشنرانو په ټاکل کېدو سره داسې ویل کېږي چې ستونزه نه هواریږي. البته ځینې د ولسمشر انتخاباتو نوماندان دا غوښتنه کوي چې په کمیسیونونو کې باید د حکومت د مداخلو مخه ونیول شي. تر څنګ د بهرنیو مداخلو خبره هم دلته کېږي چې دوی وایي چې باید دا بند کړای شي. ځینو نوماندانو د حکومتي امکاناتو د استفادې په اړه هم په حکومت نیول ځنو بیا ویل چې ځینې کسان لا هم په حکومت کې کار کوي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري. ورته نور ډېر زیات مسایل هم ول چې په دې باندې
مثال صاحب دغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینو نوماندانو دا انتقادونه درلودل، دا خو یو څه موضوع د باندې هم دي. د کمشنرانو د غوراوي بهیر باندې دوی څه انتقاد درلود؟
د کمشنرانو د غوراوي په برخه کې څو مسایل ول چې په غو باندې دوی بحثونه وکړل. یو د عمر مسله ده چې 15 کاله باید د نومان کمشنرانو لري، چې په دې کې ځینې کسان داسې هم شته دوی وایي چې عمرونه نه دي پوره کړي چې ممکن د رای ورکونې وړاندې دوی په یو توافق ته ورسیږي چې بل اخر هغه کسان چې عمرونه 30 یا 40 کاله دي هغه ته اجازه ورکړي چې هغه ته رای وکړول شي او کنه. بل مسله د تحصیلي اسنادو مسله وایي چې ځینو کسان هغه تحصیلي اسنادو کې ستونزې دي، مشکلات دي، هغه مسله دوی یاد کړه. په زمن کې ځینو نورو کسانو موضوع دا یاد شو چې په ځینو ګوندونو پورې دوی اړوند دي چې باید دوی د ګوندونو په اړوند نه وي. او خلی رحمت نبیل چې ولسمشر نومان دی هغه وویل چې ځینو نومان کمشنرانو باید یو تعهد واخیستل شي که پاینده کې دوی باندې ثابتي کې چې دوی د کوم ګوند غړي دي، باید دوی جواب دی ووسی په دې برخه کې. په دغه کسانو کې شبر صاحب چې ټول شمیرې څلور اتیا تنو ته رسیږي، څوار لس تنه ټاکل کېږي. او په دوی کې له مخې د ماسټر کچې پورې زده کړې کړي، 15 لیسانس دي او څلور تنه هم دکتورا لري. دا شان د فرمونو په حساب هم 10 تنه پښتانه ښودل شوي، 10 تنه یو څلور تنه ترکمن، درې تنه ازبک او یو تن هم پشه یې ښودل شوی چې په دغه نومان کمشنرانو کې د دوی نمونه اخیستل شوی دی. شبر
بله بسال صاحب، تاسو په پیل کې وویل سي اوس به رای ورکي او دا کمشنران به وټاکي، نو دا خو دا معنی لري چې وي موافقې ته سره رسیدلی دی چې کمشنران انتخاب کړي؟
خو یو شی به دوی موافقې ته رسیږي، بیا یو بل نوماند ولسپورته کې هغه یو بل بحث شروع شي. دغه درلین شایلانو کې چې دوه کسان باید لاړ شي او کسان انتخاب کې رای اچونه وکړي صندوق ته لاړ شي، خو حکمتیار صاحب بیا لاس پورته کوي ویل چې زه ملاحظه لرم، خبرې لرم، هغه بیا خبرې پیل کړي. همدا شی به پای ته رسیدلی، اوس بیا ډاکټر عبدالله لګیا دی وینا کوي، خبرې کوي. یعنی بحثونه راپورته کېدو په حال کې دي په ځینو بیلوبیلو مسایلو باندې چې ما پیل کې یو سیادونه وکړه، او به ګورو چې بالاخره دوی څه توافق ته رسیږي. خو د زیاترو ټینګار پم دی چې دغه پروسه باید بالاخره بشپړ شي او نوی کار پیل شي.
واصل وصال، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې ازادي اوریدونکو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو، د سیمې یو مهمه موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوي کړکېچ ته په پام سره، آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بله بشپړه جګړه وشي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې په دې اړه د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یوه راپور کې کتنه کړې چې مهمه برخې نوریاس نوري وړاندې کړي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ و، د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواپه سیمه کې د فبروري د 14مې له حملې وروسته چې له 40 زیات هندي سرتیري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې ډېره د جیش محمد ډلې منلی، پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي، د پاکستاني او هندي سرتیرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره، آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وې. شاشانک جوشی چې له لندنه د خبرېدونکو اکانومیست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی، د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلي تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپوه کریستوفر کیلری وای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2014 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې 40 هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کېږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,300,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري، خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې MiG-21 زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکلری وایي دې ته په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکلری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر ووروم چې له آزادی رادیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او ښارونو څخه هم ستاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونې د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راستولیده. پام دې سره بخبرونه پیل کو.
سلام علیکم، زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی خدای کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي، موږ هم ټول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخه ډېر کومکونه دلته راولېږي. خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي مازه طالبانو د امریکایانو سره دا غلې چې سرکسین خپل جوړ خبرې د سره وکړي بلای د افغانان نه کتلې بس د ډېر ستړي سوله څو د څو بې وږي څو د څو د څو بې خطري بلای د جوړ خبرې وکړي ور باندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په قرار کې. وسلام.
السلام علیکم، زه شاکر پارکیم د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ کې سرکښینې او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې افغانستان به سوله رانه شي. پاکستان زموږ دښمن دی، زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عامو لسته دا وینا ده چې د سورې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکیل دی په دې کیسه کې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي، د سورې پاڅون ته ځانونه متضر کړي. او سلام.
سلامونه، احترامات، محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي. مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي، غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړي چې زموږ د افغان ملت په ځان یا پتاوان تمامیږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانوي، زموږ څه کلینیکونه ورانوي، زموږ څه مدرسې ورانوي، زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي، ځکه چې په دغو کارونو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي. باید هم دوی وکړي، هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دغه دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دي خپل کښې
لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده په دوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په کهار ولایت کې وي چې دوی دفتر وغواړي د سولې په اړه کې مخامخ باید کښېنې خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېنې د سولې خبرې کوي، باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېنې. دا یو ښه فرصت دی. خو زما پیغام د کشر ور په صفت تاسې ته داسې دی چې نور راسئ خپل ملت ته یو داسې ګام، یو داسې سلحه.